کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کې د افغانستان بانک کابل ته د $2.5 میلیون د یوې بلې بستې د رسېدو اعلان وکړ. دغه بانک پرون ناوخته په ټویټر پاڼه کې د بشري مرستو د دې بستې د رسېدو خبر ورکړ. د دغه بانک د معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسېږي او د افغانستان نړیوال بانک ای آی بی ته سپارل کېږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هېوادونو غوښتي چې له دغه هېواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف له یو شمېر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په ټویټر کې لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکارۍ په افغانستان کې په اړو ماشومانو 15,000 کومکي بستې ویشلې دي. د دې سازمان په وینا په دې مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلي او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسف د کپ دیار لسمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د $2 میلیارد له ژمنې یوازې 15% ترلاسه کړې ده. د افغانستان د بزکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د 2 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. د بسکشه لیک له دریو کلونو رئیس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په ملاتړ په ملي تلویزیون خبريږي. سګنې لیک د کپ 15مه نیټه پیل شو او سبا یې ورستۍ ورځ ده. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو کسانو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډی انفو په نوم یو څارونکو بنسټ ویلي چې تر نن سهار پورې د روسیې په 9 شپېته ښارونو کې 4,342 کسان نیول شوي دي. د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه موسکو کې نیول شوي. خو د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاند ایرینا فولک ویلي 1,200 کسان په موسکو او 250 نور په سن پیټرزبورګ ښار کې نیول شوي دي. نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وزندول. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو پر راپور ورکولو د ماسکو فشارونه زیات شول. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه. ټیک ټاک په روسیه کې د نوي ویډیوي پوسټونو او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرول بند کړي. بلخوا نتفلیکس په روسیه کې د خپلو خدماتو د ځنډولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ازادي رادیو خبری خبرونه او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د کانادا د نړیوال پراختیایي چارو وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین لیکل کېج زپلو سره زیات مرستې وشي. د کونړ اوسیدونکو موټر چلوونکو شکایت کوي چې د اسدآباد او جلال آباد عمومي سړک ځای ځای اوبو له غرونو خویدلو تیګو بند کړی او په لاره کې سفر له سختو ستونزو سره مخامخ شوی. د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو عکس العمل نه راپارولې دي. سبا د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښځې وایي په تیرو نږدې 40 کلونو کې د دغې ورځې لمانځلو د دوی په ژوند کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راوستی. دغه راز په اوکراین کې د روسیې د جګړې له وروستي حاله به هم خبر شي. تمه ده چې نن د اوکراین او روسیې ترمنځ د دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د کانادا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید افغانستان او اوکراین د کلکېج زپلو خلکو لاسنیوي وشي. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کاناډا د حکومت په یو اعلامیه کې شوه. د کاناډا له 13 اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالر ځانګړې کړي دي. نور بل اسمت سروان وورو.
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وښوده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودري شو او په کار ده چې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو. هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشری وضعیت شنه دی او خلک روانو کړکی چونو ځپلی دي. ښاغلی ساجن ټینګار کړی چې دوی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکی ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدانو اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندې او اکثره مرستې هم وځنډېدې. کاناډا ویلي له تیر اګست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربېره د 2020 کال په دسمبر کې 5.5 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړې ده. د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 14مه روسیې پر اوکراین یرغل وروړ، د دغه هیواد لکونه خلک تیښتې ته اړ شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو او موټر چلوونکو شکایت کوي چې د اسدآباد او جلال آباد ترمنځ عمومي سړک زای زای اوبو او له غرونو تیګو د غرزیدو له امله ویجاړ شوی دی چې دوی هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کونړ اوسیدونکو ویری لري کچېرې پر وخت د خراب شوي په سړک کې خراب شوي ځایونه ونه رغول شي نو احتمال شته چې سړک ډیر نور هم خراب شي. نور به په دې رپورت کې وورو.
45 کلن محمد ابرار سپید جلال آباد او اسدآباد ترمنځ پر لوی لاره له 40 کال را په دې خوا موټر چلوي. وایي سړک ساتلو ته هیڅوک پام نه کوي. هټیوال له خپلې مخې د خاورو او دوړو لرې کولو لپاره پر سړک اوبه اچوي. دهقانان به د ځمکو خړوبولو پر مهال پرې اوبه راخوشي کوي. د کورونو، موټر بینځل ځایونو او د قصابانو د هټیو اوبه هم سړک ته ورماتې شوي او سړک کې کندې وستلې دي. د هغه په خبره چې د سړک خرابوالی د 1.5 ساعت مزل 2.5 ساعت ته لوړ کړي چې لامل یې ناروغان، روغتونه او نور کسان خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلی.
ندیم چې وبا چې کدی ګوال شو ویل ولا خپل شنو سرکور سړک خراب شوی دی. مخکې په مثال یو ګنټه کې یا په باندې یو ساعت موټر رسیدو اوس 2.5 ساعت وخت نشي. که چې عجب بریزان دا غوږ رسیدګی لري مشکل دی جوړ شي.
په یاد سړک د کونړ ترڅنګ د نورستان اوسیدونکو هم تګراتک کبي چې کندو کا پروالي د موټر چلوونکو په څیر ولسونه هم ستونزو سره مخ کړي دي او له حکومت غواړي چې څومره زر کې دی شي باید یاد سرک ترمیم چاري پیل کړي. دوی ویر لري چې چیرته یاد سرک ترمیم نشي نو د زیات خرابېدو په صورت کې به جوړول د حکومت له وسه بهر شي. عبدالوارث وای
پکار د چې د اسلامي امارت مشران په دې باندې غور وکي او زر تر زره د غلارې د رغېدو چارې پیل کړي. کنه د غلارې ورس تر بلې لکار لویږي او بیا به داسې وخرا شي چې د حکومت به دې باندې وس نه بریږي چې د غلارې جوړی کړي. نو ښه خبره ده چې په وخت سره د دغه غم وخري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د سرک ویجاړ شوی زینې لیدلې او دغه ستونزه ای اړوند وزارت سره شریکه کړې ده. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
جلال آباد کونړ او کونړ نورستان ترمنځ په دې پاخه سره کې چې کوم زینه مات دي نو په دغه مورید باندې مو مقام د وزارت سره هم د ستونزې شریکه کړی دا او دا ډیره کړی ده ان قریب وخت ان شاء الله له دغه فارم یو تصمیم ونیسو او دغه دغری وشي دغه ستونزې حل کو په اسانه باندې هغه خپل سفر تر سره کی.
خلک وايي یاد سرک له جلال آباد څخه تر اسداباد پوری 15 کیلومتر اوږدواله لري چې له 2004 زیګدیس کال څخه تر 2009 پورې د امریکا متحده ایالاتو په مالی مرسته جوړ شوی. دغه سرک اوس د ننګرهار او کونړ پاړوندو ساحو کې ځای ځای کنډو کفر شوی چې ترمیم او رغول د دواړو ولایتونو د مسؤلینو مسؤلیت او ساتلې د حکومت او ولسونو ګډه دنده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای جو ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ژمنه کوي چې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره له بهره د مالی مرستو د راجلبولو هڅې پیل کړي دي. د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ورځ تر بلې رسنۍ په تېره بیا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
پروژه پند شو او رسنه هم پر رکود.
په کابل کې یو سیمایز خبریاله اسیل احمد زئی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نو وړي وایي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته ډیر شمیر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوي او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکونکو حقوق ورکړي.
ډیر رسنۍ سقوط وکړه او ډیر هم د مالی اقتصادي مشکلات سره مواجه سوزه کچې. په دې بخش کې ډیر رسنۍ هم خپل برنامه‌ګان له لاسه ورکړه او پروژه لکه نهادونو سره تړلې و. هغه
د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په ډسمبر میاشت کې وکړه له 1530 رسنیو 231 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ د بیا لابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. د دې ټولنې ویان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2600 خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تحول سیاسي بدلون په پایله کې 2600 خبریالان بيدندې شوي چې له دې شمیر 2000 انجونی او خزي وي
فرخانما بودن.
خغلی امینزاده ټینګار کوي کډ رسنیو مالی ستونزو ته پام ونیشي لو څو محدود رسنیو پرته به ټوله وتړل شي. هاخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیز دي.
بعد از این تحولات که په افغانستان وجود
داره لحقی بدون روسته چی په افغانستان که راغی خبریالان لسختو اقتصادی ستونزو سره مختی او دیرش می رسانی و ده اقتصادی ستونزو لعمل اخپل چاری درولی دی
نشرات خود متوقف کرد.
ده رسانی و ده مالی ستونزو پرداس مال داد ترگندوونی که جده طالبان و ده حکمت ویان زبیح الله مجاهد پاختر دولتی خبری آژانس تا ویلی حد سکوی چی ده رسانی و ده سقوط ده مخنیوی پا موخه ده دویل پار بحرانه مالی ملاتر خپل کری. حد سموکر چی پا دیار ده طالبان و ده حکمت ده ویان دویانو نظر واخلو خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. له دې وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم د اوکراین کلکیش ته مخه کوم. تمه ده چې نن د اوکراین او روسیې ترمنځ د دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین له دریم لوی ښار ماریوپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره هڅې ناکامې شوې. نور به له احمد تکله واورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوي مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حملې بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلي بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د غرض د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شویو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډی انفو په نوم یو څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4842 کسان نیول شوي دي. او اوس به هم واوري د افغانستان اقتصادي خبرونه.
د افغانستان برښنا شرکت وایي ډیر ژر به د زرغون کابل د صنعتکارانو ټولنې د برق ستونزه حل کړي. هغه اعلامیه چې پرون وخته د افغانستان برښنا شرکت خپره کړې ده پکې راغلي دي چې د برښنا شرکت د سوداګریزې برخې مشر عبدالرحمن رحماني د زرغون کابل ټولنې له صنعتکارانو سره په لیدنه کې وویل چې صنعت د هیواد په پرمختګ کې مهم رول لري او د طالبانو حکومت او د افغانستان برښنا شرکت ژمن دي چې د صنعتکارانو د برق ستونزه حل کړي. په دې لیدنه کې د زرغون کابل د صنعتکارانو ټولنې غړو وویل چې د برق د نشوالي له امله ډېرې کارخونې تړل شوي او په سلګونو هغه کسان چې په دې کارخونو کې یې کار کاوه وزګار شوي دي. د زرغون کابل د صنعتکارانو ټولنه د خوراکي توکو د تولید، پلاستیکي وسایلو او تخنیکي وسایلو په برخو کې فعالیت کوي. تر دې مخکې د کابل، ننګرهار او خوست صنعتي پارکونو صنعتکارانو هم د برېښنا د نشتوالي له امله شکایت کړی و. د ټایرونو او بیټریو د واردونکو ټولنې استازي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې غواړي چې ستونزې حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د ټایرونو او بیټریو د واردونکو ټولنې استازو د دې خونې د رهبرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وویل که ستونزې حل نشي سوداګري به په ټپه ودرېږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولنو ته د جواز اخیستل، لټن څخه امپیر ته د بیټریو د ګمرکي محصول د اړولو ستونزه، د ګرځنده ګمرک بیا ځلې فعاله کول، د مبلایلو د بایو ټیټېدل، خو په ګمرکونو کې د تعارفو پخوانی حل پاتې کېدل هغه ستونزې وې چې د ټایرونو او بیټریو د واردونکو د ټولنې استازو مطرح کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال یونس مومند له دې استازو سره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې له اړوندو وزارتونو سره شریکې کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 2 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 33 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 19 پوله، زر هندۍ کلدار 1243 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 494 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه. په دې 10 دقیقو کې اوري د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل ښار د اوسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډېر جګور کړي، سبا یې زنګ وګا شرکت یو لټ کړي، مازیګر زنګ وبرټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیواله ورځ د منځلو لکبله د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
دغه نشای والا کلرم چې مخروړم شیدان څه زمون یو د نو کال زیرا پاته دی.
مخکې تر دې چې دغه مسایل ته مخه کړو په پایل کې لملالی بشیر څخه اورو چې د نړی په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلی دی.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوالې سیلې غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5 میلیونه کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوسه دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغېز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوالې په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وګرځولې. د سیلې غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هېواد تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه له منځه یوسي. د لیکوال په باور که څه هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نه منلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکینۍ دورې ته په کتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان ښځې د بیرې په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره راغلي چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او ښځې او نجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د ښځو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم مرسي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغې غوښتنې ته چې وایي نړیوال یې دوی په رسمیت وپېژني اشاره کړې او لیکلي یې دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته دې هر ډول فنډ مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارز وړاندیز شوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د ایستلو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې دننه دې هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې شوزو ونده په پام کې ونیول سي. انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د شکاره مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور روغتیايي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو لمخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر 1000 کسانو پورې ځای سته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال 3500 موتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان متادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د کابل شهروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د اوسیدونکو او هټیوالو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شهروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سون توکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخنامو له ویش څخه کابو 4 ورځې تیرې شوي دي. موږ غوښتل د دې نرخنامو د اغېز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس میاس یو ری تغییر سی کم در کم میاس شو لدی کی اسا کته پورته کی نور خونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کله ریټ جک سی کله ریټ سی پی والات نه پات کی
بل دکانداري ما غاز فروشه ما او نور خونه ما ډیر جګ ور کړی سبای زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کړي ما زیګر زنګ وو بریټ کړي انت شرکت چې واغه شرکت کلا کو نی نی چې کړي نه شاغه ته نه ما باندې کی مونږ ته بی فائدې نور خونه ما بده ورکې
خو به دین نرخ پانو کې یوازې د خوراکي توکو بای نه دی مشخص سوی بلکې د تیلو غازو په شمول د سونتو بای هم په ډاګه سوی دي د کابل خار باغ قاضي سیمه منډوي کې غاز پلورون کای منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډیر کمر شکان او غریب لپاره اصلا نشته قابل د تطبیق نه ده دا ډیر جګ ده باید لګرزان شي
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل خاروالۍ نرخ پانې نه دی رسیدلی یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغېز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه
په دې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوي خلکو ته هیڅ ګټه نشته خلکو اقتصادي حالت بد دی کاروبار نشته خو د توکو بیې لوړې دي
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې هغه په ځواب کې وویل
او مون نرخنامه جوړه کړه خلکو ته موږ وړاندې کړې ده نرخنامه تغیرات کې ده چې کله چې د ډالر روپیه متفاوت شي بل شک پرې تغیرات راځي خو په لاندې نرخنامه مریولې جادي
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاستې په 15 باندې چې د کابل بازارونو کې ومندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ لوري د ټاکل شوی نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیا پلورل د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وی بوري وړو بیا 2015 اتیا خودل شوی خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي همدارنګ په دې نرخنامه کې د وی بوري زړه سیلوریزو بیا 2050 خودل شوی خو په بازار کې تر 2500 وی د یو شپږس لیټر ټیم غړې او بیا په دې نرخنامه کې 2500 او یا په بازار کې تر 2500 پلورل کیدل
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي ساج کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول شوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول شوې طالبان ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي خو د وروستیو شلو کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ اتمه د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی
انما کلا دغه سینې زمي خورلې دي واسه خواب می ولاس چلې دي واسه په خوالم د سرګرنج کړی ته اسن زمي خورلې دي واجه ترجه هم دغه هم پکر هم د کوروته شرمې جن نس کله غونی نه کړه په خوالا شوی نه کی شی په پیدا سوی غیرم په پیدا سوی میړه می نه سزې په دې ډیر خورسم دغه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې چې ما ته چه نه راک واسم د ګرمه منته ته د پکر کومه که چرک شي که چنک خند نه رخصند او چې نه دی وس ماروره کچاري او پکور ورک نه سه شته پرده خوندې سه شته ابدار سنگین کښین
نو می شکر ده کښنه مې را دغه نیولې دي شری په دغه قدر برق پر د مرزان ګرځم دغه نه شای ولا کلرم چې ما قرواړو شیدان څه زمون می یو د نو کال زې را پاته دي درې کندې دي ته د نه اعتماد دي اساب زې په دیغه خمر فروز مې رین په سرګړون دي جنگ ور سره وکي په سرګړون کې ا دې پر ځای را تکښنه وې کندې وې اعتماد پر اخدي دغه قدر اثرات پر ما نه دی راغلی دونی مسکین نسبی هم په خوابه ملا یو گزاره کېدل وس خو دونی مسکین نسبی هم سرخنګای می خشت هغه شره ما او بکړه لبره مې ور واچول ته اومنی نن ته مې ور کړی ته
زمانم ورور به ختمه ده په کور کې روډی لرو نه په کور کې دغه نه د دوا ده لرو دغه شین لرو چې راپد کې کښې مومنان می د غیر د یخرته مناسبل او ګرد مې ځان نه د دوا ده لرو هیڅ شی په کور کې نه لرو دا مشکل سره مو جام مخامخ یو اوس هیڅ شی نه لرو وس مژد سید الوجو هر څه سره مخامخ یو هر مشکل مر سره مخته مرزان دي د سرای کرایي دي نارینه مو بیکار دي روینان دي پوډریان دي کښنه مومنان مې د غارې ځان نه چې خپل مومنان زموږ په چې مانو کو مر پر دا سوې وروره چې نه چې شت ته زمينه برابر سوې یو کار برابر سوې وای په شت یو کار وای
د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت مو د ځینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل خبرونه په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو په دې بحث کې دا موضوع څېړو چې ولې د طالبانو له واکمنۍ بیا واکمنۍ دو وروسته د نظام منتقدین له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ کیږي خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته د افغانستان بانک کابل ته د 2.2 میلیون ډالرو دی وی بلې بسته د رسیدو اعلان وکړ دغه بانک پرون نو وخت په ټویټر باندې د بشری مرستو د بسته د رسیدو خبر ورکړ د بانک معلوماتو لمخې د بشری مرستو ولسمه بسته د کابل ته رسیدي او د افغانستان نړیوال بانک ای آی بی ته سپارل کیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف له یو شمېر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې د دې سازمان افغانستان څنګه پرون په ټویټر کې لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکارۍ په افغانستان کې په اړو ماشومانو 15,000 کومکي بستې ویشلې دي د دې سازمان په وینا په دې مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي د افغانستان د بزکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ وه چې کندهار د دو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه د بزکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په ملاتړ په ملي تلویزیون خپرېږي سږنی لیګ د کپ 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي د او وی ډی انفو په نوم څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهار پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي دي د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي تمدن د اوکراین او روسي ترمنځ دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي دا په داسې حال کې چې لدې یو ورځ مخکې د اوکراین له دریم لوی ښار ماریوپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره هڅې ناکامه شوې نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وځنډول دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو په راپور ورکولو د مسکو فشارونه زیات شوي دي پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارټونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادۍ رادیو 19 بحثمو زه احمد تکل هرکلی کوم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو ښاغلی محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته ویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل له شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژانده ځای ته بوته او شاوخوا درې ورځې یې هلته تېرې کړې هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و کومه خاصه موضوع چې تعقیب شي یا شک پرې راشي نه و موجود ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې
همداراز اوس ویل کیږي ندیما چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهوره وه او له کاناډا څخه افغانستان ته تللې وه. له شلو ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په 9مه په یوه ویډیوي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولې وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو شلو کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید ذاکر شاه صادق دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه لومړی ښاغلي حماد نه کوم. حماد صاحب، ولې په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکي جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو او د طالب انځور هغه کوم چې حقیقي انځور د هغې برخلاف، طالب د یو وحشت په توګه، طالب د یو غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې ډېره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر، هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت د افغانستان
حماد صاحب، او بخی په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پی کوي، په بحثونو کې پر خصوصي تلویزیونونو او په دولتي تلویزیون کې د طالبانو استازي راتلل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کوله چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو؟
زه فکر کوم چې هغه د یو موجودیت په تناسب د مخالفینو یوازې 15% و. موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله، د هغو سره چې به کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلاني ساعت کې مرکه وړاندې کېږي، هغه تلویزیون به بیا منع کړل شو چې مرکې مخ خپروي. زمیلا مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په 15 کلونو کې د ګوتو په شمیر مرکې کړې د افغانستان د رسنیو سره. هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبانو اصلي انځور وړاندې کړي. مقابل لور ډېر پراخ
همات صاحب، وبخې تاسو به خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. فقط یو توضیح چې زه ضروري بولم دا ده چې یوازې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کاله مخکې و چې دا واضح شوه چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویان دی، دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبرې وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېدې نه، او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاذ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
نو د دې اړتیا وه چې اسلامي دغه د وضعیت په ښه توګه د انعکاس یوه زمینه برابره شي. متاسفانه ځینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د دې ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي څېره بیا هم مخدوشه کړي او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. له همدې امله کله شاید د دې اړتیا پېښه شوې چې د دغو اشخاصو د ذهن خلاصول په موخه د دوی سره یو سوره دي خبري وشي د دولت چوکاټ کې او شاید به ولشي وي او ډېر خفزا کې نه دي فشار په فضا کې نه دي د شکنجه په فضا کې هغه سره خبري شوي دي او بیرته خوشي شوي دي. دغه خلک اسلامي امارات په مجموع کې د بیان ازادي ته ژمن دی.
زه وروسته پوښتنه کوم له تاسو نه احمد صاحب چې د بیان ازادي ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه هم دغه موضوع چې د اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم غواړم تریوي پوښتمه. سادات صاحب فکر کوي چې د منتقدینو د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بند ته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او پروګرام محترم ګل محمد صاحب ته او پروګرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنی د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه یوازې دا بلکې ز خپل د ځینو برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څو مرکې په تلویزیون کې کړي دي. زما د مرکونه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې کبل واره مدا سره راوستو نو داسې به در سره کېږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د تلویزیونونو یو د ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلي دي، د پاره چې بیول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، دغه انکار نشو کولی. ممکن حماد صاحب د دې پاره چې هغه د ښیرانځۍ ښه نیت لري په خپل هم ډېر حدیث په خبرو کې هم کوشش کوي چې داسې یو حالت رامنځته کړي، لیکن دا حالت شتون نه لري.
ستاسو اړیکه مشکل لري سادات صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړي. اوس خپل خبرو ته دوام ورکړي، وګورو چې څنګه شوه.
ما ویل چې حماس صاحب سره ما څو مرکو کې په تلویزیون بحثونو کې برخه درلوده. زما د مرکونه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد تر ترنتیف ورکوم، زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د ښیرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان او ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نه شي کول هر میلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدي پنځه وه، یعنی پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوانی خارجه وزیر مولوی صاحب عبدالوکیل کابل کې ناست و. دوی هر ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په تلویزیونونو کې حاضر و او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه کوي چې اوس ما سید اکبر آغا چاوي وړو یا ملا صاحب متوکل څوک وړو یا ملا صاحب ضعیف څوک، لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ یې، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کېږي فقط د اصلاح په خاطر ده. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنانظر دېش ته کې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د دې نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر آغا نامتو کس و، مناسب عبدالوکیل یعنی ډېر نامتو شخصیت و، خارجي وزارت کې کار. دغه درې مثال دومده هغه په شکل تاسو ته ووي چې دغه عمده اشخاص چې ټول پیده دا رسمي ویاندانې د طالبانو، مګر هیچا نه دي سټاپ کړي، نه چا بندیان کړي.
دا کسان چې تاسو یادوي که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه وو، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوی نظریات درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حمد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو لپاره د طالبانو، ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي؟ یعنی سری کرخی کوم دي؟ څه شی باید تاسو نقص نه کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي؟
لومړی خبره دا ده جناب تکل صاحب، ستاسو ته احترام، چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی، ګورو موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډېرو هېوادونو کې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شونې، هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري، د هغو ریشکني وشي او موږ یو ثبات طرف ته لاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن و، په لومړۍ ورځ یې رسنیو ته ټلیفونونه وکړل، د اسلامي امارت ویاندویانو شته چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادۍ ګورې یوه محدوده لري جناب تکل صاحب، تاسې د ژورنالیزم سرلاري یاستئ، د دې ډګر تاسې په دې شیانو ښه پوهېږئ. زه تاسو ته یوه ماده وایم، د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون نهه پنځوسمه ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي امارت کې نوی اساسي قانون تدوینوي، په هغه کې به هم دغه وي، په نړیوالو اساسي قوانینو کې، په ټولو کې دا شایسته، حتی په نړیوالو د ژورنالیزم په اصولو کې هم دادي. دا ماده وایي چې هیڅ شخص نه میتواند با سوی استفاده از حقوق و ازادي های مندرج این قانون اساسي بر ضد استقلال، ګوره څو شیان بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل بکند. دا په صراحت سره قانون وایي چې د وحدت ملي د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي، د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي، په هیڅ جهان کې چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او ته ورته ووایه چې دا نظام زه نه منم، ما ته په دغه امریکا کې په همدې فراق کې تاسې نه شئ کولای چې ورته ووایاست چې موږ د دې دیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلق دیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو. که تاسې ووایاست تاسې هلته د برخورد سره مخ
همت صاحب وبکئ، په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي، په دغه تیرو شپږو اوو میاشتو کې په دوی کې داسې کسان وو چې د هیواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته زیان رسولی وي؟
بله، زه درته وایم مشخص په دې کې نمونه زه نه اخلم، لیکن په دې کې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته لمن وهله. مثلا د نظام په وړاندې به خلک راپارول، په صراحت سره به ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي. دا یو قومي تعصب ته لمن وهله، او په صراحت سره ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی، د تاجکو په خلاف وحشت کوي، د ازبکو په خلاف وحشت کوي، او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي. ډېر په صراحت سره دا شیان زمونږ هغه ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه ته توهین کوي، زمونږ شهدا ته توهین کوي، زمونږ دین ته توهین کوي، زمونږ دغه حق داعیه چې د اشغال په وړاندې موږ شل کاله جهاد وکړ، دې ته د فساد نوم ورکوو، چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول دي، چې دا په هیڅ جامعه کې د دې اجازه نشته. دغه راز زمونږ د مشروعیت لپاره د دوی معیار د ملل متحد د پریکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه، دا د دوی لپاره د مشروعیت معیار نه و. پاتې شو د تعلق په دغه موضوع چې د اصلاح په خاطر باید نیوکه وشي. ګوري، دا یو اصل دی په هر نظام کې، بالخصوص په اسلامي نظامونو کې، د نظام د منفي کړنو نقد کول، په هغو باندې نیوکه کول، دا یو داسې اصل دی چې په هیڅ ټولنه او په هیڅ تمدن او په هیڅ نظام کې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کې ده. اما د انتقاد ژبه، د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي، نه دا چې تخریبي وي. څه چې یو نظام له بېخه چیلنج کوي چې زه دا نه منم، زه بل نظام غواړم، دا هیڅوک اجازه نه درکوي. اما د اشخاصو کړنې، که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم، بدیله لاره دا ده، دې ته اسلامي امارت لبیک وایي، او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي. اما که نظام چیلنج کوي، مننه
احمد صاحب. از غرم صدات صاحب نو پختمه پرته لدی چې انتقاد کوونکی زندان ته واچول شي، د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې انتقاد کوونکی سمې لارې ته راشي، یا د دوی د غیر مسؤولانه څرګندونو لکه دوی چې وایي ښاغلی احمد وایي د دې مخه ونیول سي، نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته؟
بخنه غواړم زه په ډېرو برخو کې د هغه قانون چې پخوا نهه پنځوسمه ماده وه بالکل د هغې تایید او ټینګار کوم، او حماد صاحب سره په دې کې زه همغږی یم چې کله ملي ګټې ته زیان رسیږي، ملي وحدت ته زیان رسیږي، د دغې شي دپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات فرهنګ د خوانه، چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسایلو ته لمن وهي د مثال په ډول، دا بالکل یعنی هغه آزادی بیان نه ده، بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي.
دغه کسان چې مخکې وبخې زندان ته بیول شوي دي، دا نمونه امام مخکې واخیستل، فکر کوي چې دوی له همدغه اصولو نه سرغړونه کړې ولا که څنګه چې حماد صاحب وایي؟
دغه افراد چې اوس بیول شوي دي کله کله ځینو نه داسې اورېدل شوي چې وایي چې دا یک نظام تک قومي، دا تک قومي نظام مانا چې خلک بولي دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیکه ګوري، او یا دا چې دوی به ځپل کېږي. حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه راپورته کوي، او موږ دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړۍ شته دي چې دغې شي ته ډېره لمن وهي، او ګواکې افغانان په دې شکل له خپلو کې ویشي چې دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
وبخښئ، دا بحث بلې خواته هم ځي سادات صاحب، بحث بلې خواته هم ځي، مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي، دا خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتون استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي، دا خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوا نه او د نړیوالو لخوا نه، هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له هغو سره تعامل وکړي او له هغو نه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي، د هغو لخوا نه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت. لنډ وایي لطفا.
دا انتقادونه خو ټول کوو، ما زین کوم، زه منتقد یم، ما سره حماد صاحب اوسېدلی، ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی، لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی، نه د دې په خاطر چې د سړی نظام راپرځوي یا په دې نیت کوي چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه راوپاري. د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي، موږ هم نه یو، لیکن حماد صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی، ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستل شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو، یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي، او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نه شي؟ نور متبادلې لارې چارې د مخنیوي کومې دي؟ اساسي قانون دی، د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي، د کمیسیونونو فعالول دي، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې هم ټینګار کړی چې تر ټولو دمخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې، چې فیلال دوی ویلي دي چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کاري تر هغه چې دوی اصلاحات راولي پس اساسي قانون کې، بنا انکار هر څه دي د نشراتو دپاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي، د هغې په رڼا کې دوی پله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسوي یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپېښي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي، د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي، یعنې واک دې نه ورکول کېږي. دغه شی د دوی خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي، او د هغې دپاره ده چې دغه تشه موجوده ده، او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی، نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي. بنان دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي، او حداقل ولس ته وویل شي چې کم شیان پا قانون کی دلیل پاره دو منلو ور نی یا اصلاحات وری اگر اصلاح کی لیکن حداقل دا محدوده روخانه کی چولسن پوشی او دا تلویزیون نگوشی او دا حالت بیا پیخ نشی چې څوک پند خبره ده پاره ونی ول شی تحقیق شی زندان شی بیا دا عینن هغه پخوا ده او 50 کلونه نوروسته هغه کلونه چې بیا سره خپل خبر وا کم نه لري او خپل سیور نه بدلی په لاره کې وشي.
مننه سادات صاحب. همات صاحب، د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي؟
اسلامی امارت ویان دی اوتو خوران دی استاسی په یاد وی اعلان وکړ چې موږ به لمړی خدای ویل چې دی تولنیزو رسنیو لپاره چې کوم دی جمهوریت وخت قانون او آغاز موږ لپاره دی منلو وړ دی او دی تطبیق وړ دی. دویم دا ویل چې موږ به هغه دی تخطیو دی رسنیو دی تخطیو کوم کمیسیون چې په خاطر تشکیل شوی هغه به بیرته احیا کوو، بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطي کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کېږي، بیا به هغه اجرات کېږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنو هم دغه شیان ویلي دي. ګوره، نړیوال باید موږ تاسو معیار ونه ګرځو. نړیوالو خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او اجازه یې ورکړې، او در حال کې چې دا موږ تاسو پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کار و. موږ لپاره باید د مشروعیت او د جواز معیار یوازې نړیواله ټولنه نه وي. نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پرېکړې کوي.
احمد صاحب، که داسې وي نو بیا ولې د طالبانو حکومت په دوامدار ډول غواړي او ګرځي په مختلفو هیوادونو، په همغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ستاسو په وینا اشغال کې شامل و، ولې له هغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې د هغو قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده د اوسنۍ دنیا. اړتیا دا ده چې ته په یوازې ځان نشي کولای چې ژوند وکړي. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپل ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځم. هغه ته قناعت ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي د همدې لپاره چې دوی ته قناعت ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه راوګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ، دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړې دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤلین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شل کاله کومه مبارزه طالب کړې ده دا ټوله نادرسته وه، دوی باید بیرته لرې شي او بیرته هماغه زوړ نظام راشي. در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغو چارواکو دې صف وینې ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هېڅ صورت باندې هغه نه منل کېږي. بله خبره دا ده چې ګورئ، دغه
په نظام کې اصلاحات، احمد صاحب، په نظام کې اصلاحات حتی د نظام پر څرنګوالي که انتقاد کېږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارت پر ځای د جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت، حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه نه، تکل صاحب ګورئ، دغه کوم د قانون ماده چې ما تاسو ته وویلې، حاکمیت مخالفت به نه کوي چې دا ګروپ او دغه جهت او دغه سیستم دا ټول لرې کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولئ. دا هېڅ نظام نه مني در سره، نه دغه وایي، نه دا ایډیا زمنمه، دا ایډیالوژي او نه دغه فکر زمنمه، دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګورئ، تاسو دغه خلک چې دغه کوم خلک انتقاد کوي، دغه مشخص یو څو کسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې، په بهر کې دغه کسان چې نیول شوي دي، د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسو د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان ناری وهي یا د افغانستانی ناری وهی یا د قومی تعصب تلمن وهی او ټول هغه خلک دي د هغوی لپاره حتی د مقاومت ګرانو ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوه د وطني نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي اصلا د دې نظام په وړاندې د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي دا د هغو یو نوه لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي او دا په هیڅ صورت کې څوک د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنونکو عبدالحق حماد او سید زاکرشاه سادات. د دې خبرونې بحث د نن لپاره هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.